احمد شبریم السلام علیکم د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوې ډیلی د افغانستان تګلاره د خلکو پر بنسټ ساتلې او پاللې ده داسې چې بشري مرستو پراختیایي همکاري او د افغانستان له ټولنې سره دوامداره شکیلتیا ته لومړی توپ ورکوي اس چې شانکر دا څرګندونې د جمعې په ورځ د چنای ایالت په یو پوهنتون کې له محصلینو سره د خبرو پر مهال وکړي نوموړي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره خپل غونډه مثبته وبلله امیر خان متقی د اکتوبر له 9 تر 14 هند ته تللی وو او دا د طالبانو د یو جکپوري چارواکي لومړی سفر وو چې هند ته ترسره شو هند د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني خو په کابل کې خپل سفارت فعال کړی دی په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي چې د جمعې په ورځ نشتې یو زر و سو افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه کړای شوي دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن په ایکس پاڼه ولیکل چې له دوی څخه یو زر څلور سوه اووه څلوېښت تنه له پاکستانه د تورخم او سپین بولدک له لارې اخراج شوي او دوه سوه دوه څلوېښت نور له ایرانه د نیمروز او اسلام کلا له لارې ایستل شوي دي هغه دا اعلان هم وکړ چې له ایران او پاکستان څخه د راستنېدونکو ځینو کډوالو کورنیو سره مرسته کیږي د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په دې وروستیو کې وویل چې یوازې په یوه اونۍ کې په پاکستان کې څه د پاسه دوه زره افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو ایستل په 2015 کال کې په چټکۍ سره دوام وکړ د طالبانو په وینا په 2015 کال کې شاوخوا 2 میلیونه او اته لکه افغان کډوال افغانستان ته ستنېدلي دي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکایي ځواکونو له برید وروسته نیول شوی او له هیواده ایستل شوی دی دا چاره ایران او روسیې په کلکه خندلې ده د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې امریکایي ځواکونو نن سهار برید وکړ د دې حملې په اړه هم جزئیات نه دي څرګند شوي خو امریکایي سناتور مایک لی وویل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دته وویل چې مادورو به په متحده ایالاتونو کې محاکمه شي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د حمله وغندله او ویل چې د داسې کړنو د توجیه لپاره هر ډول پلمه د منلو نه ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې حمله په تړه ویل دي چې دا د وینزویلا د حاکمیت او ځکنی بشپړتیا همدارس د ملګرو ملتونو منشور څخه سرغړونه ده په ایران کې د حکومتي ځواکونو له مخنیونکو اقداماتو سربیره ګڼو شارونو کې تشپین او وخت لاریونونو دوام درلود لشتر لشه وکسان پتی روش پجو ورځو کې د لاجنونو پر مهال وشل شوی او لسکونه نور شو بل دي تر پروندول مخي پرونه غ کسان هم خاورته سپارل شوی چې پتی روش پجو ورځو کې وشل شوی د آزادی اروپا فردار رادیو پر پرونه کې راغلي چې د جنازې په مراسمو کې هم غړو خلکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي او له امنیتي ځواکونو سره خوډب کړي دي خلکو اعتراضونه د ډالر په وړاندې د تومانو د بیسار لویدو په خاطر پیل کړل چې وسلمن ګڼو شارونو ته غځېدلې او په کې لاریونوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ځای کولو تورنوي د ایران امنیتي ارګانونو مظاهره چند د دوی په خبره بلواګر یاد کړي چې غواړي لمنځ ته راغلي وضعیت ناوړه ګټه پورته کړي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې ایران پر سولیزو مظاهره چانو ډزې وکړي او هغوی ووژني نو متحد ایالات به د دغو خلکو ژغورنې ته ودانګي دغو څرګندونو د ایران عکس العمل پارولی او په سیمه کې د امریکایي سرتیرو او اهدافو په اړه ګواښونه کړي دي
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي په دې اړه بحث لرو په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو او اعتراضونو وو ورځې پوره شوې په خواله رسنیو کې د ایران د یو شمیر شارونو د اعتراضونو نوی ویډیوګانې خبرې شوې دي د ایران مشر علي خامنه ای وویل چې اعتراض بلوا نه ده له بلواګر کوونکو سره خبرې ګټه نه کوي بلوا کوونکي باید وځپل شي د اعتراضونو په ترڅ کې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي مایت ساتو په وینا تر اوسه اته تنه وشل شوې دي مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو په ایران کې د اعتراضونو له پیلېدو سره په دغه هیواد کې د یو شمیر مشتو افغان کډوالو د ستونزو راپور لرو
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډوال او د بشري حقوقو فعال ده. وایي د ورستې یو څور زول لارینونو لامل پر رامنځته شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغه شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل دا محل وضعیت خنه دی او تیر شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوي د لارینونو لامل تر نا وخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی و.
پاریستی ورځ کې په ایران په ځنګړی ډول تهران کې وضعیت ډیر ترنګلې دی چې موږ کډوال اندېښمن کړیو. تیر شپه زما زوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال و. زوی مې زنګ راته ووهه او ویل چې وضعیت ډیر خراب دی او کور ته نشي راتللی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو تر هغې چې وضعیت تر لږ آرام شو او هغه بیرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یو بل افغان کډوال چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خبر شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو لامل آن له کوره وتل ورته ستونزمن شوي.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولای بیرون ووځو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. په کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بې ساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو برخه
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد خارون څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي حکومت په یو اعلامیه کې له بهرنۍ وادبا حقوق دي چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همدارز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډیر افغان کډوال وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو وضعیت لا پسې سخت کړي. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورت خطر لا پسې زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریونونه د جنوري 3 مده ومې ورځ لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بيساري لويدو په خاطر پیل کړل چې وسه لمن لکته لګه ډیر شو خارونو ته غزیدلې او په کې لارینوال حکومت په فساد جبر او د منابو په ځای کولو تورنوي. تیرونه د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا ل یو سل درې سلوي زره تومنو هم واوخته. د بشري حقوقو مدافع بنسټونو راپور ورکړي چې امنیتي ځواکونو په مترزانو ډزې کړې او له تاریخوالي کار اخیسته. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وای په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکو کې شروي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. لډلی عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل
وختي ناامنی
کله چې په یو هیواد کې ناامنی بے ثباتی او لارینونه رامنځته کیږي تر ټولو لمړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو تاریخوالي جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومیدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعال توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د حقوقي له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې ووسی څو د سلیقوي او ډلهیزو چلندونو مخه ونیول شي.
نو مولي ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو له سیمو ځانونه لري وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد له ځان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت په اړه له سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته له خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامداره اړیکه کې ووسي. یادونه ورده چې د ورستۍ لاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې لګڼو ستونزو سره مخ وو. وخت نا وخت د خپل مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول، جبري اخراج او له بیا اسناد کډوالو څخه د بیلا بیلو خدماتو لکه خونځي، مخابرات او روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان تل یادونه کوي او له مسؤلو بنسټونو د جدي رسیدنې غوښتنه کوي.
اوس په بحث ته مخ کړو. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي؟ د بحث لپاره د چارو کتون کې پخوانی ډیپلوماټ امیر ګرانت چې وژده موده په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کړی او د پانتون استاد د اقتصادي چارو کار پو تاج محمد تلاش ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی ګران صاحب کته ست راشم، په لنډو کراته وایې چې د ایران اوسنی وضعیت په افغانستان باندې څومره له سیاسي پلوه څومره اغیز کولی شي؟
مننه کوم قدرمن شیبر صاحب. اول خو تاسو ته د رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او د باس میلمه ته سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم. لکه څنګه چې هم په خبرو کې ورته اشاره وکړه، رښتیا هم د ایران وضعیت ډیر کړکیچن دی او دغه مظاهری چې په اوله کې د لوړو قیمتونو یا د اقتصادي رکود پوزیت مظاهری ولې ورسته دغه بیا سیاسي بڼه غوړه کړه او سیاسي شعارونه لدا سره درلودل، او تر اوسه چې ما د رسنۍ مطالعه کړې دي دغه ویل کیږي چې په 15 شهرونو کې دغه مظاهره پراخې شوې دي او تاسو اته نفر وویل خو ما په ځینو اردو رسنیو کې د 15 نفرو سیاوي امنیتي افسر دی دغه په دغه کې مظاهرو کې تلف شوي دي. دغه حق لباندې راپورونه دادي چې مثلا د امریکا د خارجه چارو پخوانی وزیر جورج پومپیو هغه یو بیانیه ورکړی ده او هغه وایي چې د ایران وضعیت بحرانی او مختلفو شهرونو کې مظاهرې دي. د ایران د او دا یاد کړی ده چې د ایران د حکومت 24 کاله او هم د ټرمپ د چې د امریکا 24م جمهور رئیس ده دا څه ورته والی یا څه اتفاقي پیښه ده کچرنګه داسې د سوال په بڼه یې دغه خبره مطرح کړې ده. هغه وایي چې په خیابانونو او سړکونو کې دغه کوم کسان راوتلي دي د حکومت په ضد باندې له دغو سره د اسرایلو د استخباراتي شبکې موساد مشاورین یا مشوره ورکوونکي دغه هم وجود لري. او بیا زمنان ترامپ هم اختار ورکړی دی چې دغه ایران که په مظاهره کوونکو باندې ګولۍ وچلوي یا له زور او زیاتی څخه کار واخلي موږ به د په سیمه کې د دغه مظاهره کوونکو ملاتړ ته راودانګو چې د ایران د په ملګرو ملتو کې هغوی چې د سفیر یې یا دایمي استازی هغه انټونیو ګوتریش ته هم په دغه حق لباندې شکایت کړی او یو مکتوب یې ولیږله. د اوس پرای شو دې ته سي که ایران نور هم دغه وضعیت کړکیچن سي او وضع ډېره بحراني سي نو افغانستان ته به یې پایلیت شي. زه فکر کوم دا یو ستراتیژیکه پوښتنه ده شی بر صاحب. اول خدا د سی په اقتصادي چوکاټ کې هم دغه اغیز لرلای شي. ایران د افغانستان یو مهم سوداګریز اغو ده، سوداګریز کومکونه سره کوي او یو لار ده. او همدارنګه که ایران بی ثبات سي نو په افغانستان کې به هم تیل اوړه درمل او ځینې نور اغو دغه مواد ارتزاقی مواد دغه به
او ګران سب سیاسي تاثیرات به سي کپلاندو
کومه په سیاسي او امنیتی لحاظ باندې هم دغه ستر اغیز لرلای شي. هغه دا دی چې که ایران کمزور شي یا دغه رژیم چپسي بیا نو طالبان به یو مهم توازن یا یو هغه کومکونکی چې په دغه سیمه کې لري ظاهرا خدا غسی دی للاسه به ورکړي. او زمنان که په ایران کې امنیتی پیشی ډیری سي دا به هم د افغانستان په چارو کې به استخباراتي لاسوهنې زیاتې سي او په دغه حق له به هم په افغانستان باندې یو تاثیر ولري. دغه هم که تاسو تاتمن راپورونه مولوست دي چې یو وخت په ایران کې د زن زندگی او ازادۍ یو تحریک رامنځته شوی و په هغه وخت کې هم په افغانستان کې تاثیر درلود او دا بې تاثیره نشي پاتې کېدای. زه وایم په سیاسي امنیتي او همدارنګه په اقتصادي ډګر کې به د افغانستان په حالاتو باندې منفي اغیز ولرلی.
مننه ګران صاحب. اقتصادي برخه ته تاسو اشاره وکړه خو په دې برخه کې به تفصیل د پانتون له استاد شاغل تلاش څخه واخلو. تلاش صاحب، له اقتصادي پلوه که د ایران مظاهره دوام پیدا کی او یا هلته ناکراری همدغه رقم پسې پراخې سي، له اقتصادي پلوه به په افغانستان تاثیرات څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبا صاحب سلامونه، درناوی تاسو ته، ګران استاد مبارک ته، او همدارنګ د ټولو افغانانو مسلمانانو د وخت په خیر وي. زه فکر کوم چې د مظاهری باید د ایران هیواد مدیریت کړي او که مدیریت یې نکه نه تنها اقتصادي زیان ځانته او ګاونډیو ته اړوي بلکې ډیر منفي تاثیرات پي په افغانستان باندې متاسفانه ولویږي. په دې خاطر چې یو خمو د پاکستان سره اقتصادي کړکیچ اوج ته ورسید، د بلې خوا څنګه ته موږ ایران لرو چین لرو، قرغزستان، ترکمنستان، آذربایجان او ازبکستان را سره پروت ده. دا نور هیوادونه د رسمیت په اساس باندې د افغانستان سره په سیاسي تعامل باندې اقتصادي خوځښت مخته یي او ورسره زه فکر کوم چې ایران یوازینی هیواد و چې اقتصادي سیاست یې په اوسنۍ شرایطو کې بیا اشاره کوم اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان سره نرم او دا نرمښت په دې خاطر و چې د امریکا هیواد ایران ته یو اقتصادي بهانه غوښته. او تاسو ته شو معلومه ده چې اوه میاشتې د مخه په ایران باندې مستقیما نظامی حملې وکړلې او د یویشتو کلونو را په دې خوا د شدیدو اقتصادي تحریمونو لاندې ایران خپل ژوند، صنعت او معیشت د ژوند د خلکو په مخ بیایي. متاسفانه زه فکر کوم چې یو تعداد اقتصادي کړۍ دلته رامنځته شولې چې د افغان د ایران د ملي او د تصدي اقتصاد پر سیاست نه بلکې د امریکا په سیاست باندې څرخیږي او غواړي چې دا اوضاع کړکیچه نه کړي. په مشخصه توګه که درته ویم شیبر صاحب، ایران افغانستان ته په شپږو اقتصادي سکتورونو کې ډېر ګټور تر اوسه پورې تمام سوی ده. هغه شپږ سکتورونه کوم دي؟ یو انرژي یا برق چې افغانستان ته واردیږي او افغانستان لږه نه ګټه اخلي. دویم نفت یا تیل، ډیزل، پټرول. دا هم د غټ مقدار قرارداد په بنیاد باندې له ایران راځي د افغانستان بازارونو ته او د افغانستان په بازارونو کې تر ډیره حده پورې د ایرانی نفتو دا بیا را کنټرول کړی ده کنی ډیره بلوړه شي. دریم افغانستان ته د ساختمان په برخه کې د سیمټو او صادرات دي چې نرخې د پاکستان پر بنیاد باندې بیلانس منظم کړای ده او بل اخره د دې باعث سوای ده چې بازارونو کې د ساختمان صنعت په ټاپه ونه دریږي، یعنی هغه تولیدات او خدمات او ودانیزي چاره بلکې نسبتا جریان پیدا. څلورم ایران افغانستان ته د ساختمان په برخه کې خصوصا الکترونیکی وسایل په پراخه پیمانه صادرات لري او افغانستان مارکیټ داسې ضرورت ورته لري لکه یو مریض چې دوا ته ضرورت ولي ولي. هغه تولیدي توکي چې ایران جوړوي یو خو ساده دي، بل په افغانان ورسره بلدي او بل قیمت نسبتا گاونډوی هیوادونو ته ډیر ټیټ او کیفیت یې ښه ده. ورستی فاکتور چې د ایران د یو تعداد لبنیات دي چې افغانستان ته را صادریږي او افغانستان د یو لبنیاتو په بازارونو کې ګټه کوي. د دې شپږو فاکتورو ترڅنګ یو بل مهم اساسي بس د چابهار ده جناب شیبر صاحب،
بله،
چې افغانستان ترانزیت کوي د هرات خوا تر خواف پورې، د خواف للارې نه مثلا
تلار صاحب مننه تلار صاحب و بخشي تاسو چې دا یو دوه درې څلور پنځه شان یاترل د چابهار سره په دې ټولو برخو کې سوالونه زما ذهن ته راګرځېدلې دي. زه به بیا بیرته له تاسو سره ځینې موضوعات شریکم د چابهار په شمول، لیکن اوس په بیرته یو بل اړخ ته، د سیاسي اړخ ته راوګرځو له ګران صاحب سره. ګران صاحب، په ایران کې یو شمېر داسې افغانان ژوند کوي چې هغوی په افغانستان کې له اوسنیو واکمنانو سره مخالف دي او دوی بل ځای هم نه لري چې هلته لاړ شي. که په ایران کې دغه وضعیت همداسې دوام وکړي، د هغوی برخلیک به څرنګه شي؟
بله شکه شیبر صاحب، چې هغه افغانان چې په ایران کې دي، په پاکستان کې دي، که وضعیت په پاکستان یا په ایران کې، خصوصا همدا اوس په ایران کې وځه کړکیچه نه ده، دا که خرابیږي نو دغه په کډوالو باندې یا د کډوالۍ بحران هم رامنځته کوي. دا خو مخکې هم وځه ډیره خرابه وه، د ایران د اخوندي رژیم رهبرانو هغوی اخترونه ورکړي دي، حتی هغوی دغسې ویلي دي چې په 2015 کال کې یا 2040 کال کې به موږ په لکونو څه په میلیونونو افغانان جبرن له دغه ایران څخه وباسو، او ډیره یې دغسې توهینه کړي دي، په احانتامیزه توګه یې افغانستان ته را ډیپورت کړي دي. په داسې حال کې چې دلته په افغانستان کې هم د دغو لپاره پوره تیاری نشته دی، ځکه دلته هم اقتصاد لا تر اوسه پورې داسې ثبات نه دی پیدا کړی. به هر حال که چیرته دغه وضع په ایران کې نوره هم خرابه کیږي، او لکه څرنګه چې ټرمپ وایي چې موږ به د مظاهرچیانو ملاتړ ته راودانګو او مداخلې به وکړو، او بېله شکه دغه هم باید له پامه ونه غورځوو چې دلته د سیمې استخبارات له هغې جملې څخه د اسرائیلو استخبارات چې موساد، هغه هم په دغو مظاهرو کې به خامخا شکیل وي، او دغو ته رسنیو هغو کړي د اشارې کړي دي. او ضمناً په نړیواله کچه باندې چې موږ دا د نړۍ وضعیت ګورو، وګورو یا چې دلته یو قسم داسې پیښې رامنځته شوي دي چې هغه د ملګرو ملتو له منشور سره، د نړیوالو کنوانسیونونو له ټولو هغه قراردادونو سره، له فیصلو سره په خلاف کې دي. لږې جملې څخه هم دغه په وینزویلا کې تاسو په خبرو کې ورته اشاره وکوله چې هغه مادوري دغه نیولی ده له خپلې ښځې سره، او ضمناً ایران ته خو مخکې له مخکې امریکا اخطارونه ورکړي دي، اسرائیلو ورکړي دي، او ضمناً دلته متاسفانه په سیمه ییز او په نړیواله کچه باندې وضعیت د اندېښنې وړ دی. او هغه دا دی چې دلته هغه جیوپولیټیکي او یا مثلا جیوستراتیجیکي او اقتصادي اهداف هغوی بدلیدونکي دي، او نوي استقامتونه یا جهتونه نړیوال سیاست یا د بین المللي اړیکو په سیاست کې رامنځته کیږي. دلته اوس که په ایران کې وضع خرابیږي، خو ایران دغه افغانان چې هلته د مجبوریت له مخې هلته میشتي او ځینې محصلین دي، ځینې کارونه لري، دا کوي هوا کوي، ایرانی مقاماتو په تیرو لسیزو کې هم د دوی له موجودیت څخه ناوړه استفادې کړې دي. لږې جملې څخه د فاطمیون په بریګیډ کې منظم کړي دي، د دغه او هغه هیوادونو جګړو ته یې لیږلي دي، او اوس هغه دی دلته کوشش کوي چې دغه زموږ افغاني ورونه که خوندې دي که سپین ږیري دي او که ځوانان دي دغه را ډیپورت کړي. دلته خو افغانستان دا اول خو دا دی چې د 1950 د مهاجرینو د کنوانسیون او د نورو میثاقونو په خلاف باندې ده، بل دا دی چې که هر هیواد دغه کنوانسیون چې هغه 1950 کال ده دغه یې منلی یا یې نه یې منلی، هغوی مکلف دي چې د انساني کنوانسیون له مخې له هغوی سره انساني چلند وکړي. ولې دوی او په پاکستان کې دغه چلند نه ورسره کیږي؟ نو دغه افغانان به بیرته افغانستان ته
مننه. ګران صاحب، خو کېدای سي چې د ایران د اوسني حکومت ځای کېدای سي، ممکن نه ده یو بل حکومت تونسي او هغوی بیا ځینو اصولو ته چې په نړیواله کچه مطرح دي او د منلو دي، خصوصا لکه د کډوالو هغه رعایت کې. تازه خبر د ایران په برخه کې دا دی چې د ایران شاهزاده رضا پهلوی یو پیغام خپور کړی دی، او په دې پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې تاسو له واټونو وځئ، ما واټونه په خپل کنټرول کې وساتئ او مظاهرې پسې پراخې کړئ. او د همداراز د ایران پر مشر علي خامنهای انتقاد کړی دی چې دا انتقاد خود مخکې هم په دې رهبر باندې کاوه، او دا خبرې هم کړې ده چې د ایران د جمهوری اسلامي کشتۍ د ډوبېدو په حال کې ده. نو دا خو بیا داسې ښکاري چې ممکن یو بل حکومت ممکن احتمال لري که چیرته لکه د تیرو مظاهرو په ډول دا مظاهرې ونه ځپل شي، کېدای شي چې وضعیت پسې خراب شي او ممکن یو بل حکومت دلته راشي. خو خیر، اوس پر راشو هغه اقتصادي برخې ته چې مخکې بله مهرباني ګران سه بله
توضیح لرم
مهرباني
چې نقطې ته زه هم راکلم دا د ایران د شاهزاده وینا ما هم په رسنیو کې ولیدله وګوره دغه د ایران شاهزاده څو پاغه وخت چې د ایران او د اسرائیل او دغه بحران ډیر جګړیز حالت کې ولو هغه وخت کې د نتنیاهو سره لیدل شوی وو هغه پر رسنیو کې دغه د ویډیو کلیپونه یا د عکسونه انځورونه موجود دي بل دا د سی کومجه دغه تاریخي حوادث له نظر تیر کړو فکر کوم په عراق کې چې رژیمونه بدل شوی دي په لیبیا کې بدل شوی دي په نورو هیوادو کې بدل شوی دي هغوی د شکیلاک تر تاثیراتو لاندې یا د استخباراتي کړیو تر تاثیراتو لاندې دی او هغوی خپل استخباراتي اجنډا وي په سیمه کې په مخ باندې بیاي نو دا سړی نشي موږ د ایران د اخوندی رژیم ملاتړی نه یو او زمنن نه دفاع کوو ولې زمنن کوشش کوو چې په افغانستان کې وزه
بله لیکن ګران صاحب دا کوم خبر ستاسو وکړل چې د ایران شاهزاده د اسرائیل چارواکو سره لیدل شوی دی له اسرائیل سره د ډیرو اسلامي هیوادونو مشان ډیر نشتی روابط لري او حتی د زموږ بل گاونډي پاکستان دا اوس د اسرائیل د معاهده په اساس باندې غوړې غزه ته په زرګونو عسكر ولي شي او د اسرائیل په دفاع کې د اسرائیل مخالف وسلوال به وسلو کې نو سیاستونه خدا کار لري خورا بشم هغه د اقتصاد برخه ته چې مخکې تلارس یو دوه ډیر څه توضیح کړل تلارس ګوره دی ایران تاسو دی هغه ته اشاره وکړه دی تیلو قیمته او د غازو قیمته چې ممکن په افغانستان کې مشکلات سره رامنځته شي د ایران د مظاهرو د اونې پوره شو او د نن ورځې د کابل بای زتا ستوم په کابل کې د پټرول بای له 12 پیټو یو شپېټو ته شکته شوی او ډیزل له 3 شپېټو نه 550 ته شکته شوی البته مایع غاز بیا له 450 ته ختلی دی غاز طبي خبره ده په ژمي کې هر وخت په افغانستان کې د لپاره چې تقاضا زیاتی شي قیمت زیاتی شي نو څنګه دی ایران په دغه برخه کې به ولې دی ایران وضعیت د افغانستان په تیل او په غاز باندې منفي تاثیرات ولري
شیبر صاحب مبارک تقریبا 15.1% نفت د ایران نه افغانستان ته راځي نو خامخا په بازارونو باندې
نو او بخشي ساس خبر قطع کوم نو په ایران کې کچرته تغییر راځي نو تغییر خو به د سني سه اختشاش په خو کېدې شي ځایناستي ولري
که ځایناستي هم ولري یو خلاره منستکیږي او ځینی مافیایي کړی یا مافیایي شرکتونه هغه څوک چې خدمات تر سره کوي ناممکنه ده چې په د پروسی پر روان کې یا د قرارداد پر روان کې د حکومتي چارواکو سره خصوصا د اقتصادي چارواکو سره په ټکر کې نه وي دا چې قرارداد ناممکنه وي د سطحې په نړۍ ولی په قراردادونو کې متصدی او کنټرول کوونکی متصدی اخیستونکی ده کنټرول کوونکی حکومت ته ناممکنه ده چې د دې ترمنځ فکری ټکر د مفاد او یا د ګټې د ترلاسه کولو د پاره نه وي د څه قرارداد به هیڅ امکان ونه لري او کله امکان یې لرلای دا به د حل منازعات او محکمه او مضمون نه رامنځته کیدای چې مشتاسې په اقتصادي اصولو کې لرو نو په دې اساس باندې هغه کړی یا هغه شرکتونه چې د ایران د حکومت سره په لوړ رهبری او په متوسطه رهبری د قراردادونو د مفاد په اساس باندې ټکر لري هغه د دې وضعیت نه سوء استفاده کوي سوء استفاده مستقیما په نرخونو باندې منفي اغیزې کوي یو بل بحث تر اعظم افغانستان یوازې شي برسه په ایران باندې متکی نه ده او دا یو ښه سیاست ده په اقتصاد کې ګوره په تیرې میاشتې را په تیخوا د موش تحلیلات شي چې تقریبا 8% نفتی توکي د روسیې نه ازبکستان ته راځي د ازبکستان نه د حیرتانو په بندر او افغانستان ته را داخليږي چې دا موضوع بیلانس د تجارت هم وی داسې واقعیت سره منځ کېږي، هغه منابع هم نه وچیږي او نرخونه هم نوسانات نه کوي، یا ډیر زر نه جګیږي یا ډیر زر نه راټیټیږي. دا مسله ډیره مهمه ده. او ورسره د ازبکستان او قرغیزستان نفت هم افغانستان ته ورو ورو د روانېدلو په حالت کې دي. نو که احیانا اقتصاد سیاست دا وی چې یو مملکت کې داسې کړکیچ رامنځته کیږي، اکثریت توازن باید یو مملکت ته نه وي. باید
تلاټ سر وبخشه، فکر نه کوي چې وخت دی چې اوسنی چارواکي د تیلو، د ګازو، د الکترونیکی وسایلو چې تاسو مخته اشاره ورته وکړه، د لبنیاتو، د سمیټو، د دغو ټولو غم په یو ډول لنور خو هم وخري سر لوس.
یقینا دا ډیره معقوله او ډیره دقیقه خبره ده، او دا یو دقیق محاسبات او تحلیلات هم غواړي. کچیر ته موږ په یو مملکت اتکا کوو یا تکیه پی کوو، لکه په پاکستان کې مو چې د شلو کالو یا د پنځوسو کالو د پاره تکیه کړې وه، ډېره شدیده اشتباه مو کړې وه، ډېره شدید محاسبوي اشتباهات مو کړې په اقتصاد کې. ولې دا دروازه به چې یو وارې بند شوله، د هر جنس قیمت به څو برابر د افغانستان په بازارونو کې مخ ته ولاړ او لوړ وسو. نو په دې اساس باندې هغه ترخه تجربه باید موږ بیا تکرار نکو، بلکې سر له اوسه د روسیې سره، د چین سره، د قزاقستان سره، د ترکمنستان سره، د آذربایجان سره، د هند سره داسې روابط باید جوړ سي او توکي صادر وارد سي چې هغه د دواړو بازارونو نیازمندي او ضرورت وي، نه چې داسې دمپنګ سیاست ته نه نوزو او یا داسې محاسبات وکړو چې بیا وروسته د ګټې په ځای مو تاوان کړی وي. اور سره یو شی ته غواړم اشاره وکم، دا غره چې داسې مشکلات او جنجالونه زه فکر کوم په هیوادونو کې رامنځته کیږي او راځي، خو د بحران او د مدیریت برخه اوس ډیره مهمه ده. لکه څنګه چې لیدل کیږي د ایرانی چارواکو دریزونه نرم سوي دي، په نرمښت کې د دوی ګټه ده او کولای شي چې خلکو ته قناعت ورکړي، او د قناعت نه ورسته دغه اوج مرحله په مرحله راټیټ سي، نه په دا خاطر چې نه تنها افغانستان په دې مسله کې تاوان کوي، بلکې د ایران گاونډي هیوادونه لکه سوریا، عراق، کوردستان او داسې ورسره تر ترکیه پورې. دا اکثریت هیوادونو متاسفانه د زیانونو، ستونزو، مشکلاتو، مهاجرتونو سره بیا مخ کیږي. او ورستۍ خبر مې دا ده شیبر صاحب چې ایران نسبتا یو ګټه وکړله او دوه تاوانونه یې وکړل. ګټه چې وه، تقریبا یو نیم میلیون مهاجر افغانان خپل خاورې ته راستانه کړل په زور او په جبر. دا د دوی ګټه وه. که هغه افغانان دوی وسال توای، زه فکر کوم چې د مظاهرات لمن به دومره پراخه وه چې د کنټرول نه به د حکومت وتلې وه. ولې یو افغانانو نسبتا کینی ورسره لرلې، هم په دې اقتصادي ډګر په ډګر کې دوی به کار غوښت، یو به مزد نه ورکوي، دوی به چې مزد ورکوي هغه ډیر ټیټ معاملې کېدای، خو بل اخره یو چاره پردای کوله، دا یې ګټه وکړله. اما تاوان یې څه وکړو؟ هغه خلکو یو تعداد اکثریت ریشې اوس هم په ایران کې دي، یا ملګری یا دوست یا رفیق یا مثلا کورنۍ. دا ته دا زمينه برابر اوسه چې د تاریخوالي او د پخوانی کینینه د دې فرصت نه استفاده وکړه او لاریمونه متاسفانه پراخ شي.
مننه.
دا تاوان دا وکړي چې متاسفانه ایران د شدیدو نړیوالو انتقادونو په وکړل، ترڅو چې د مهاجرت د قانون او طرز عملونو خلاف داسې ګامونه پورته کړل چې هغه باید د مهاجرینو سره نه وایسي. مهاجرین بیمه لري، مهاجرین ترانسپورت لري، مهاجرین خدمات لري، مهاجرین پالیسی لري، او مهاجرین باید رضایت موجود وي. او د مهاجرینو سرمایه او نه سرمایه د دې انتقال او مختلف مراحل لري، چې باید مسؤوله تر سره شي. متاسفانه دا کړنې ټولې د پښو لاندې سولې، دلته یو تعداد کینی او قدرتونه راو پارول
مننه تلار صاحب
بله پراخه فرصت اخیستای شي.
مننه. البته تر اوسه پورې کوم راپور نه خبره شوې دي، یوازې پاکستان افغان کډوال تورن کړی دي چې په اسلام آباد کې د عمران خان په ګټه په مظاهرو کې برخه اخیستې ده، خو هیڅ نړیوالو آژانسونو دا راپورونه نه دي تایید کړي، او دا هم له شمرخه د افغانانو په بهرنیو هیوادونو کې په دیغوی په اختلافاتو کې برخه نه ده اخیستې، په دې هیله چې په ایران کې پاتې افغانان هم خپل دریځ سم وساتي او د نورو په چارو کې که مداخله ونه کړي ګټه به ممکن کړي وي. یو څو اوریدون کې لرو، د اوریدون کو ته به مخه کړو، مهرباني وکړئ تشنا اسمان لاندې پروګرام ده. د پروګرام موضوع مو د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیزې وکړي؟ مهرباني وکړئ تاسو را سره یست.
تشکر. امر چې بار صاحب صدر مدینه سلامونه قبول کړ.
وعلیکم السلام قاری صاحب، پښتون بخیر راغلی. بخیر
راغلی. ټول کارکونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم.
قاری محمد ایوب پښتون د جوزجان څخه، تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو.
او شرغلی شرغلی، مهرباني پښتون صاحب.
خدای دې صدر ولی شبر صاحب واقعاً کوم الګول چې په ایران کې روانه ده، اول خو خپل د ایران اقتصاد ضعیف دی، تاسو ګوري د ایران کرنسی نن په 3500 افغانۍ میلیون بدلیږي، نو ایران خپل په حالت کې د زوب دی او د نړیوال بنجي سره هم مخامخ دی، خصوصا د غربیانو. نو دا چې الګول چې په ایران کې پیښیږي، دا به ایران ته تر څو چې دغه په کنټرول کې راځي ایران ته بخامخه تاوانی. او بل خبره دا ده، تا یو خبرې ته اشاره وکړه چې پاکستان وایي چې افغانانو په مظاهرو کې برخه اخیستل، دا د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د فوجي حکومت هغه دروغجنې خبرې دي چې دوی دا خبره کوي. افغانان د چا هغه خپل ځای نشي پیدا کولی، خپله سرپناه نه لري، خپله د بې عزتۍ سره مخامخ دي. افغانانو دا دریځ روښانه کړی دی چې د هیچ چا په چارو کې لاسوهنه هم نه کوي، د چا په مظاهرو کې ګډون هم نه کوي، په ایران کې هم نه کوي، په پاکستان کې هم نه دی کړی، په ایران کې. یوه خبره زه کول غواړم چې بار صاحب
مهرباني،
دغه مظاهرې چې په ایران کې دي، دا تقریبا د افغانستان پر اقتصاد باندې هم تاثیر کوي. ولی په هر گاونډي مملکت کې چې یو الګول پیښیږي، هغه بل مملکت یې خامخا تر تاثیر لاندې راځي. کشاشي تاثیر ونه کې، اجتماعي تاثیر کوي، اقتصادي تاثیر کوي. او بل خبره دا ده، امریکا چې و دغه مظاهرو ته وایي، دا تظاهر کورندګانو ته چې موږ تاسو ننګ کوو، دا خبره د حقیقت لري، د امریکا د هیڅ ننګ نه کوي. تاسو پوهیږئ غني پر نیمه لار پیښوي، د غني حکومت پر نیمه لار پیښوي، د کرزي حکومت پر نیمه لار پیښوي، او د ایران دغه مظاهره کوونکو ننګ هم نه کوي. نو خدای دې وکړي چې دغه تظاهرات کنټرول شي، او خدای دې وکړي چې په ایران کې دا تظاهرات نور ونه شي، تر څو چې پر د خپل د ایران پر اقتصاد باندې هم سوری وانه شي، او د افغانانو پر اقتصاد باندې هم سوری وانه شي.
ډیره مننه پښتون صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو هم لرو، تشنا اسمان لاندې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شبر صاحب محترم.
وعلیکم السلام احمدی صاحب، خیر راغلی، مهرباني.
خیر اوسې روغ اوسې دی شبر صاحب، مننه تاسو سلامونه وایم. شبر صاحب ورا ایران کې تقریبا یو هفته سره زیاتې دي، نو ټول کې څنګه ګورو یار، چا نظر مختلف ده. ما په خپل نظر شبر صاحب ورسې دا غربي ملکونه دي یا اروپאי ملکونه شي دي، دا ایران ورسې ډیر ملکونه کې داخلي ملکونه کې انتر سری په ایریا پورې تقریبا ورسې دا ایمان ورسې دا جوړې کړي په داخلي کې انتر فلسطین پورې. نو امریکا خو معمول ورسې دا ډیر کال کې کم زیات بدوی باندې زور لګولې وي، دا کرنسي ورسې صفر تر راغلي چا په اصطلاح باندې. نو خامخا ملت خو چا خبره، ملت خو مشکل لري، ملت ورسې غذا غواړي، چا خبره ډوډۍ غواړي، اوبه غواړي. نو دا ورسې ارو حکومت هي خو وګوره حکومت سوسم چې هغه یو څه پالې دې معنا چې زیربنا ولري یا تیل لري دا خرسي. نو دوی کار کوي، نو ملت خو خامخا ملت چې سوسر برابر شي، بیا دا چې مشکلاتونه شبر صاحب را پیدا کیږي. نو په ټول کې چې ګورو شبر صاحب امریکا ورته چا خبره په یو خناس دا تقریبا د څه په ګرګې چې نو دا په ساده دوی مستفاده کوي، یعنی امریکا غوښتل شبر صاحب چې دا چې مشکل راشي بیا موږ اقدام کوو. نو یو دوه میاشتې مخکې درې میاشتې مخکې چې اسرائیل حمله وسوه، نو ګردی دا هغه کې هغه وستل کړه قطر کې باندې اډي ویسه د امریکا، نو اوس افریقا مواړي چې سوق به راځي خامخا ولته بل حکومت راځي په خامخا دا دوی د ډېر مودې تاسو به تر باندې دوی دا ارسانو چې باید یو تغییر راشي کې ولې مخ کې وي تیر ملکو کې دوی مداخله کوي هغه خپل وګړي یا د شویا په اړه تقریبا وګوره سوریه کې وګوره سره مشکلاتونه لکه ایمان او د باج ملکونه نو دوی غواړي چې د حکومت سرنګون کې یعنی هغه خلک کېدای شي په امریکا کې وشي یا راشي وګوره ایرانیان تشبیقي هم خلک نو که ایران کې دا بدلون راشي شپږ څه وګوره ورسره مری وخا غیزو کې په دې معنا د کرسي به چې کیږي نه په څه پرګه شو خپل حکومت راشي او د کار وشي نو اوس موږ به باندې زره د موږ ته سره کیږي نه تقریبا موږ خلک چې ماته کار نشي کوي ظلم کوي نو تاسو کېدئ چې یو ترين کې راشي یو کار وشي ما په نظر
ډیر مننه احمدي صاحب چې خبرونه کې مو برخه واخسته بل اوریزون کې هم لرو مهرباني وکړئ تشنا اسمان لاندې پروګرام
محترم احمد چبر صاحب سلامات د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته عام خدای تعالی دې وکړي جوړ بس
سلامات اوسې خیر اوسې مهرباني
خدای دې خوشاله کښې برصاحب یو سلام تاسو ملمنو توام واچم محترم احمد صبر صاحب دا کوم اعتراضونه چې وسې ایران کې جریان لري نو دا خو خامخا پر افغانستان باندې ډېر زیات لري ځکه ایران چې دیز موږ غونډي او همتای ملک دی خو محترم احمد صبر صاحب له نورو اوریدونکو چې توجه او توکل غواره دلته مثلا امریکا وايي چې د ایران تر خلکو د ایران د ولس تر شا ولاړ ما واغه پر شنه شا وته ټپی امریکا لکه مخکې اوریدونکو چې اشاره وته کولی شبر صاحب دې ملک تر چانه دریږي دا فقط د خپل په مابین کې په شر سره اخته کې په جنجال سره اخته کې احمد شبر صاحب محترمه خوځما د خپل افغانانو څخه د یو کشرو په صفات شبر صاحب دغه غوښتنه ده چې مثلا په داسې اعتراضو کې بعد غوندل وانه چې مثلا ګډون ونه کې څه چې دا د ملک خپل مشکل دی او شبر صاحب تاسو ته اجازه یو بل مهمه خبره چې د موضوع څخه تلر بهر د کسا اجازه د خلکو پناه په دغه اجازه راکړي دغه به اوریدونکو سره شریک کړم
مهرباني
خدای دې خوشاله ک احمد چې په صاحب د تاسو خو نه دیواله رسنی ده نو په خاله رسنی باندې ډیر کسان اوري کچيري چې زما ځغ موږ افغانان اوري زما د کوشنګو په چپا د غوښتنه ده ځنه چې په دغه ژمه کې ډیر دغه غازی چې بخاري څخه استفاده ډیر زیاته کوي په شاریاتو کې شهبر صاحب نو دغه غازی بخاري سره باندې ته ته چې خدای نه خاص تخدم نه خاص ځکه هر کال موږ دل کې پیښو شهیدان چې هم تاسو موږ ګران افغانان خپل ژوند لا سور کوي بعد دغه غازی بخاري سره ډیر راځاتو کې شهبر صاحب محترم
او ډیر مننه او ډیر شغوشتنه د واقعیان سي د خدای فضل د ساش کال تر اوسه پورې ازادي راډو د راپور نه دی تر لاسه کړی تر دې دمه پورې سي د ژمي پر مهال غازی بخاري خلکو ته تلفات اړولې وي لیکن په تیرو کلونو کې هر کال متاسفانه دغه خبرونه مشتر لاسه کول کور ودان سي په خبرونه کې مو برخه وخت او روبه کړم ملمنو ته پرته د ایران د ناکراری په افغانستان له سیاسي اقتصادي په لوسه غیزي وکړي دغه مو د بحث عنوان دی د چارو کتون کې امیر ګران او محمد تاج محمد تلاش مو میلمانه دي ګران سپ د بیرته کدا سیاسي برخه ته زراشم دغه اندشتي خوسته د ایران اوسنی وضعیت ته لدوارخه څوک کتلی سي یو داړخ دی سي وضعیت په دوامدار ډول ګډوډ روان سي سه یو ډول تاثیر کوي بل اړخدار سي امکان لري د اوسنی نظام له دننه ځینې کسان له جنو حلقو سره یو ځای سي او د مظاهره دا نتیجه یعنی داس یو خواته مظاهره روان سي لکه په بنگلاديش کې سي نظام تغییر سو او یو نسبی ثبات راخه کچرته په ایران کې مثلا ثبات ټینګو او نظام تغییر سو دغه روابط په اوسنی افغانستان سره څنګه وي
مننه کوم قدرمن شیبر صاحب اول خو استاد فرمدی په تایید باندې چې مخکې دی وویل چې د پاکستان دغه موجوده واکمنۍ یا استابلیشمنت د اسرائیل سره هغه ابراهیم اکارت یا ابراهام اکارت چې ورته وایي هغه منلای اولته دوی په دې نظر دي چې خپل پوځونه غزې ته ولیږي په غزه کې حماس غیر مسلح کړي ولی په پاکستان کې ډیر جنجال را پیدا کړی دی ټول ګوندونه که مذهبي دي که سیاسي دي د دغه سره په مخالفت کې دي یوازې د دغه نواز شریف په مشرۍ پاکستان مسلم لیگ ګوند او پیپلز پارټي دغه طرفداري کوي دا هم چون په واکې دي لکه طرفداري کوي دا د تاسو د خبرې په تایید سره نو الټرنا آرامي موجوده ده بل دا چې په بنگلاديش کې زما په نظر باندې هغلته چې کومې مظاهرې د متعلمینو لخوا یا د محصلینو لخوا وسولې او د هغوی هغه رهبر وس مړ شوی دی. دا یوه میاشت مخکې که دوه میاشتې مخکې هغلته هم فکر کوم د جینو ایجنسیو یا د استخباراتي کړیو لاس و. همدا اوس د خالده ضیا چې هغه مړه سوله او هغه د بنګلادیش جمهور رئیس پاتې شوې ده، د هغې زوی په لندن کې اوولس کاله هلته ولو، بیا یې وس راغوښتی دی او دغه ډاکتر یونس له هغوی سره په خبرو کې دی. اولته داسې هڅې روان دي چې هغه جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان د ایسای لخوا رهبري کیږي هغه په بنګلادیش کې د دیرش لکو بنګالیانو په وژلو متهم ده. د البدر او الشمس د قاتلینو په سکواډ کې دغه په دې باندې متهم کې دوی اوس یو غوره منځته کوي، یو ائتلاف شه دا په فبروري کې چې انتخابات کیږي د دوی حکومت به وي. بهر حال اوس راغلو په دې کې که په ایران کې دغه رژیم بدل سي او د دغو له منځه یا مثلا له بهر څخه دلته واکمنۍ تشکیله سي، دغه به په افغانستان باندې څه اغېز ولري؟ زه په دې نظر یمه چې دغه به ګوري دغه به داسې یو رژیم رامنځته کیږي چې د بهرني فشار په وسیله باندې باندې یا د هغو مداخلو په وسیله باندې چې هغه له بهر څخه په دوی باندې.
ګران صاحب وبخښئ، تر اوسه پورې خو څه کوم مظاهرې دي یا په 2023 کال کې چې هغه د نجلۍ مهسا امینی له مړینې کومې مظاهرې وسوې، هم د مظاهره چادو شمېر ډېر زیات دی او هم د حکومت په ضد اعتراضونه ډېر زیات دي. نو که چېرته بهرنۍ مداخله هم پکې کیږي، لیکن د ایران دننه هم خلک له اقتصادي پلوه په دې کې شک نسته چې خلک په تکلیف دي، په عذاب دي.
دا صحیح ده چې مثلا په ایران کې دغه هغه وخت چې د مهسا امینی وژنه رامنځته شوه یا د زن ازادي او زندګي او ازادي تحریک رامنځته شو، دغه داسې پاڅون یا غورځنګ و.
بله ګران صاحب، ټلیفوني رابطه مو ګډوډه شوه، بیرته به هڅه وکړو چې له تاسو سره رابط. بله اوس اورو، اوس اورو، مهرباني. بله ګران صاحب بیرته به تاسو سره رابطه ټینګه کړو. اوس په ورسم تلار صاحب تاسو ته به راشم. تاسو مخکې چابهار ته اشاره وکړه او بیا مو دا هم وویل سي افغانستان باید هڅې وکړي سي له هند سره هم تجارتي روابط نور پسې ټینګ کړي، د ایران د پیشو په نظر کې لرلو سره. که چېرته په ایران کې ګډوډي ادامه پیدا کړي خو نو د چابهار برخلیک هم ګډوډ شو، بیا څنګه کېدای شي چې افغانان له هند سره رابطه ټینګ کړي؟
شیبر صاحب، زه فکر کوم چې د ایران خلک نسبتا باسواد دي او روشن فکر دي، نو غواړي چې عامه تاسیسات او خپل د ژوند اقتصادي برخلیک د ډیرو ګواښونو سره مخامخ کړي. البته کړکیچ به وي خو په سیاسي دایره به ډیر اغیز وکړي نسبتا په اقتصادي دایره باندې. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې تر هغه ډیر اخیری حد به اقتصادي کړي خپل دوران کوي او سیاسي کړي به د ستونزو او مشکلاتو سره متاسفانه لاس او ګریوان وي. په اقتصادي اړخ باندې به هغه وروستي عظیمی فشار هغه به یعنی ډیر
زیات نه وي، لیکن
او محسوس به کم وي. زه فکر کوم
تلار صاحب د راپورونو له مخې له اویا تر اتیا فیصده ایران او وسنۍ ایران خپل صادرات د افغانستان لاره منځنۍ آسیا ته کوي. سیدا د افغانستان له خاطر لوی ګمرکي اوایدو سبب کیږي. نو که چیرته په ایران کې وضعیت خراب شي، آیا فکر کوي چې دغه صادرات په بیرته په عادي شکل پاتې شي؟
متاسفانه نه، په عادي شکل نه پاتې کیږي. تحلیل د اقتصادي دا شی چې خامخا کموالی که رامنځته کیږي خو صفر ته به تقرب ممکن نه وي. تاثیرات راځي کې 10% 15% حتی تر 10% هم د منفي تحلیل د بیلانس یا د تجارت کسر بیا احتمال کې لیدل کیږي. اما لایغنه به ور هغه خواته تر څو چې بیا اقتصادي اهداف د نظامی اهداف او ښکار نسی ممکن نه ده.
مننه تلر سب. ګران سب سره مو بیرته رابطه ټینګه شو. ګران سب اوس خو سره ورو
مننه شیبر سب دلته څه تخنیکی ستونزه رامنځته شو زما خبره پاتې شو.
بله مهرباني ادامه ورکړه.
زما نظر دا دی چې دغه ګوري په ایران کې هغه کوم پاتون سی وو د ځان ژوندۍ ازادۍ په نامه باندې دا یو غورځنګ ولو یو تحریک وو ولې دا بشپړ انقلاب نه ولو او همدارنګ دا مشري هم دا سی ولا چې د زیارکشو خلکو په لاس کې نه ولا او سراسري سازمان ولو اقتصادي سیستم ته یې مستقیما گزار و نشوای کړای. دا یو ټولنیز او کلتوري پاتون ولو او تر اوسه هم په خاموش ډول باندې زه فکر کوم دوام لري او دا اوسنۍ مظاهری چې دي دغه هم یعنی تر اوسه پوری داسې مستقیم گزار دغه رژیم ته یا دغه واکمنۍ ته نه لیدل کیږي. ما مخکې دی جورج پومپیو خبره وکړه دا ما نن د اردو له رسنیو څخه راواخیستله چې دغه دا باسول او دا مهمه خبره وله. هغه ګوره دا ویلی دی چې د ایران د حکومت وچلویش کاله او د ټرمپ د امریکا د ریاستی جمهوری چې دی جمهور رئیس دا وچلویش کاله دا څه اتفاقي پیشه کیدای شي. او حتی دا هم ویلی دی چې زه په خیابانونو او سړکونو کې احتجاج کوونکو ته او د موساد هلته د موساد اپارات یا کوم مشوره ورکوونکي چې لیدل کیږي هغوی ته د نوي کال مبارکي وایم. دغه خبرې ګوري داسې دي چې دلته خلکو ته شکونه را پیدا کیږي او هغه دا دی چې مثلا که په ایران کې هم دغه رژیم بدلون مومي آیا دا به په ایران کې او همدارنګه په سیمه کې او په افغانستان کې دا به مثبتې پایلې ولري؟ اول خدا دا چې دغه بدلونونو قرباني اوله هغه مهاجرین دي یا هغه کډوال دي چې هغلته په هغه هیواد کې میشتي او هغه افغانان دي په هغوی باندې به سخت منفي تاثیر وکوي او دا اوسم چې په سختو مشکلاتو کې دي ډیپورت کیږي توهین کیږي دا لړۍ به ډیره اوچته سي او ډیره خطرناکه به سي. دا یو دوم دا د سی ما مخکم دې ته اشاره وکړه سی په اقتصادي لحاظ باندې دغه سی په سیاسي لحاظ باندې په امنیتی لحاظ باندې به دغه په افغانستان کې ناوړي پایلې ولري. مثلا نو بل دا د سی په خپل په افغانستان کې تر اوسه پوری یعنی دغه کومه واکمنۍ چې دا دغه د سیمې د هیوادو یا د ملګرو ملتو غشتنی دا دی ستاسی دا واکمنی یا قانون من دا کلیه لخلکو چخه مشروعیت لاسه کلیه او دا باید دی هیوادونو لخوا پر رسمیت باندی او پیجندل سی. نو دغا ستونزی چی دلتا هم موجودی دی یا دغا پسیما که دغا سی اندیشنی موجودی دی نو که پا ایران که هم وضع نور کل که چنکی جی دغا با دی افغانستان پا حالاتو باندی هم منفی تاثیر ولری. او لدغه څخه په پاکستان کې هم بیا سوء استفاده کیږي هغوی به هم د افغانستان مسلې ته یا په افغانستان کې به حالاتو ته ډیره توجه متمرکز کړي. تر اوسه خو دغه ایران د افغانانو سره یو څه کومک کوي مخکې تلاش صاحب ورته اشاره وکوله. نو زما نظر دا دی چې که چېرته وضع نور هم خرابیږي او دلته د استخباراتي کړیو په دستور او د هغوی د اجنداو مطابق د سیمه ایزو اجنداو مطابق دلته بدلون راځي دغه به په سیمه کې ناامني رامنځته کړي او موږ به له ناوړه حالت سره مخامخ کړي.
مننه ګران صاحب. البته دغه استخباراتي کړی او دغه سی خبري تر ډیره پوری معلومی شي هم نه سی استخباراتو په دې کار کې څومره لاس ترلو څومره کولای سي او په دې کې هم شک نسته سي ایران او نور ځنې هیوادونه دشمنان هم لري نو له اسرائیل سره عملا جنگ کړی دی، له امریکا سره په جنگ کې ایران شکل سوی دی، له عراق سره په خوای جنگ کړی وو، له عربي هیوادونو سره هم روابط شنه وو، له اوسنی افغانستان سره تر اوسه پورې د دوی روابط شدي، لیکن همدغه دښمنۍ کې چیرته روابط له نورو هیوادونو سره څوک احسانه نه کې نو له مشکلاتو سره هم مخامخ کېدای شي. تلار صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې هغه ته یو ځل اشاره وکړه چې په افغانستان کې افغانان ډیر سیمنٹ له ایران واردوي او دا ممکن متاثر شي دغه صادرات دغه واردات، لیکن په ورته وخت کې کله چې له پاکستان سره لارې بندې شوې افغان سوداګرو ډیر سیمنٹ له ازبکستان هم وارد کړل. فکر نه کوي چې وخت دې چې افغان سوداګر قراردادونه وکړي د سیمنٹ په برخه کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره، خصوصا له ازبکستان سره؟
شیبر صاحب، زه فکر کوم چې لومړی د قراردادونو او د وارداتو نه مخکې باید په خپلو تولیداتو باندې فکر وکړو او هغه تشه او خلاق ډککو.
خو وخت غواړي، فکر نه کوي څه وخت غواړي؟
زه به یو سایه درکم.
بله،
په د جبل سراج د سیمنټو فابریکا تقریبا 300 ټنه سیمنٹ دی ورځی تولید اول دیتا سوالونه رامنځته شول چې مشکه دی گاونډیو هیوادونو کې کڑکیچ رامنځته کیږي، څنګه خپل تولیداتو ته څو برابر وده ورکو؟ دا بهترین فکر ده چې دا فکر یو شو پالیسی جوړولای شي، یو شو پالیسی بیا شو مدیریت غواړي، یو شو مدیریت بیا تولید کوي، یو تولید بیا د وخت په تیریدو سره نتیجه ورکوي. دا د اقتصاد اصول دي. نو په دې اساس باندې اوس د غوري د سیمنټو د فابریکې تولید او تقریبا 900 ټنو تر رسیدلې دی ورځي.
او بخښي تاسو مخکې جبل سراج یاد نکو؟ جبل سراج کده غوري کده جبل سراج؟
د غوري.
د غوري بل.
نو دا ډېر ترين فکر ده. د سیمنټو باس با یو موقتی باس وی او یو ډیر کوچنی سکتور د شمای مثال ورکو، ډیر پراخ نور مسائل دي چې غو ته باید پام لر نه وسی، لکه برق، لکه نفت.
خو بخښ په برق کې هم دا سوال، آیا افغانان نسی کولای چې د منځنۍ اسیا نه برق نور وارد کی، زیاتې کی وارد که گنجائش نشته؟
شی بر صاحب، ډیر یو ش مفکوره وس په افغانستان کې رامنځته شوې ده او دا دی وځوان نارنیولې تر یو شپږیری پوری چې تاسو باس ور سره وکي په دغه موضوع باندې به دوی اقرار وکړي چې bale، یعنی څه؟ یعنی دا چې د افغانستان اقتصاد محور سیاست د خبرونه او د کاغذ نه اوس د عمل چوکاټ ته تازه ور داخل شوی ده. یعنی پلان مو لرای، خبرې مو ډېرې کولای شو، تحلیلات مو ډېر زیات کړي دي، اما د عمل په ډګر کې متاسفانه موږ پاتې راغلي وو. اوس یې چوکاټ ته ورغورځېدلې یو، په دې غورځېدلو کې ډېر قوي فعالیتونه روان دي په څو څو برخو کې. کدی انرژي په برخه کې راي شو ګوري، تقریبا یو نیم میلیارډ ډالر په دریو کالونو کې د انرژي په سکتور کې سرمایه گذاری وشوله، را روانه ده. د عزیزی ګروپ تر زر میگاواټ برق پوري. زه فکر کوم چې دا هغه فعالیت ده.
تلار صاحب، په دې کې شک نشته چې دا به ډېر موثر وي چې دا پانګونه د عزیزي وشي، په دې کې هیڅ شک نشته او ډېره زیاته پانګونه ده. لیکن باس دا د سی په ایران کې حالات خراب دي، کړکې چندې سملله سبایت څه ستراتیژي خپل سي د افغانستان لپاره سي که خدای مکړه له ایران سره بيخي لارې قطع شوي، بند شوي، افغانان باید څوک لري؟ یعنی عام افغانان او ژوند باید ډېر متاثر نه سي؟
یقینا ازبکستان، قزاقستان، روسیا او چین دا قدرتمن دوی، چې روسیا او چین د ډیر قدرتمن اقتصادي هیوادونه دي. د دوغو لاره نه چې قزاقستان او ترکمنستان د افغانستان بازارونه نرخونه او اجناس تر ډیره حد پورې شیبر صاحب کنټرول لیدای شي. دا یو مسله. دویمه مسله د ایران د کړکیچ که اوج ته ورسید، دلته چې روسیې د وسنۍ نظام په رسمیت پیژندلای ده، زه باورمند یم چې د غلې نه رانیولې تر هغه تشه پورې چې په اقتصاد کې دلته رامنځته کېږي.
طلار صاحب مننه په همدې هیله سه. بله، هند هم مهرباني،
هند هم خپل ګامونه راپورته کړی دي، یعنی هوایی کارګوی فعال شوی ده.
مننه طلار صاحب،
مور وخت او د انتقالاتو برخه کې
وخت اجازه نه راکوي. طلار صاحب، له تاسو څخه، ګران صاحب، له تاسو څخه منندویم.